السلام علیکم ستړي مشه زه صفی ولاستان اگزایم کراغلاست ویم پایل با په خبرونو باندې وکړم. روسیه وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی ضمیر کابلوف پرون کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلومات ورمعرفي کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پیلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوسیا سیند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سیندیا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1960 میلادي کال کې د نړیوال بانک منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو او په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار شوی دی. هندوستان همداراز د پاکستان د عالي کمیشنرۍ ډیپلوماتانو او غړو ته خبر ورکړی چې تر اوو ورځو له هندوستانه ووځي. هندي چارواکو همداراز د اتاري بندر تړلی دی او پاکستاني اتباعو ته خبر ورکړی چې تر 48 ساعتونو له هندوستان څخه ووځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوې وه افغانان له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس دا خبر پرون د دغه وزارت د ویان سباستن فیشر په حواله کړې. یادې الوتنې د اپریل میاشتې په 23 او 29 پلان شوی وي. په ورته وخت کې پاکستان کې میشته او شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د جبري شړلو د بهیر په تیزیدو سره دې خبرو دوی لا اندېښمن کړي دي. او وروسته خبر ده چې برټانیې چارواکو یو افغان ځوان په جرمني کې د یو کس د وژلو په تور نیولی دی. دغه 18 کلن افغان ځوان په جرمني کې د یو بل کس په وژلو تورن دی. د جرمني څارنوالانو ویلي دي چې د برټانیا پولیسو د جرمني د ملکنبرګ فور پومرن د ایالت د چارواکو د اطلاعاتو په اساس باندې دغه کس په برټانیا کې نیولی دی. د راپورونو په اساس دغه نیول شوی افغان د جرمني په شویرن ښار کې د فبروري په 4 د یو بل کس په وژلو باندې تورن دی. د جرمني ډی پی خبري اژانس د شویرن د څارنوال د دفتر په حواله باندې ویلي دي چې شکمن کس مخکې له هغه چې برېټانیا ته لاړ شي فرانسې ته تښتېدلی و. د جرمني خبري اژانس د دغه جرمن چارواکي نوم نه دی ښودلی خو ویلي دي چې جرمني حکومت له برېټانیا غوښتي چې دغه افغان تورن کس دوی ته ورستون کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه التم لوستلی شي. د سر مطلب مو دا دی چې روسیه وایي په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. دا وروسته له هغه چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. دا هم اوري چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر په بلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل. تر ټولو مهم یې د اندوسیا سیند د اوبو د تړون ځنډول دي.
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably.
د پلګام په سیمه کې په 28 اپریل په خونړي برید کې لکتر لګاتې 8 کسان وژل شوي. پړای د کشمیر د مخاومت په نوم یوې ډلې په غاړه اخیستی دی. نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مو هم ښه راغلاست وایم. رازو اول مطلب ته. روسیه وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې موسکو د طالبانو چارواکي په اقتصادي برخه کې بالقوه همکاران ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې په کابل کې اوسني واکمنان یو حقیقت دي. لاوروف وویل موږ باید د حقیقت د ایدیالوژیکې پریکړو لپاره نه بلکې د عملي پریکړو لپاره په پام کې ونیسو. د طالبانو د بارونو چارو وزارت هم چهارشنبه د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د امیر خان متقی د لیدو خبر ورکړ. د طالبانو د بارونو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلوماټ ورمعرفي کړي. د کابلوف په حواله هم د طالبانو په بیان کې راغلي چې د هیواد لپاره له افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه ده او په همدې خاطر دا اقدامات وکړل سو د اړیکو د پراختیا په لار کې خنډونه لیرې شي. روسیې په وار وار د طالب چارواکو کوربتوب کړی، حتی مخکې له دې چې دوی د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسیږي. د روسیې لخوا د طالبانو د سفیر د منلو پریکړه په دې معنا نه ګڼل کیږي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو له لوري د افغانستان د کنټرول د ترلاسه کولو څخه څه باندې 3.5 کاله تیر شوي، خو هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګري ملتونه هم طالبان د افغانستان د واکمنو چارواکو په توګه جنی نه د مشروع حکومت په توګه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندوسیا سند اوبو د تړون ځنډول دي. د سندیا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو. په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د هند د بهرنیو چارو سیکرتر وکرم مصری په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د هند یو لړ اقداماتو اعلان وکړ.
Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect.
د اندوس د اوبو د 1980 کال تړون به سمدستي وځنډول شي څو چې پاکستان له پولو بهر د تراګرۍ خپل ملاتړ ونه دروي. د اتاري چک پوسټ به سمدستي وتړل شي. کوم خلک چې له هغې لارې هند ته تللي د مے تر لومړۍ بېرته ستنېدای شي. پاکستاني اتباع به د سارک د ویزو معافیت په خاطر هند ته د سفر اجازه ونه لري. پاکستانیانو ته دا ډول ویزې لغوه شوي دي. کوم پاکستانیان چې په دې ویزه دمګړی هند کې دي باید تر 48 ساعتونو ووځي.
Issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled.
که چیرته هند د اندوس تړون په اړه خپله پریکړه عملي کړي، لمخې به پاکستان ته د دریو بهیدونکو سیندونو اوبو پرېشي. هندي چارواکو دغه اقدام د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلګام په غرنۍ سیمه کې د اپریل د 2 تر خونړي برید وروسته وکړ. په هغه برید کې چې د لشکر طیبه اړوند یوې وسلوالې ډلې د مقاومت جبهې یا د کشمیر د مقاومت په نوم کړی، لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د هندي رسنوی د راپور له مخې لږ تر لږه 15 تنه ملکي سیلانیان او یوازې 3 د هند امنیتي ادارو غړي په وژل شوو کې شامل دي. په ټلویزیونونو او خواله رسنیو دغه برید ګڼې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې د عامو وژل شوو سیلانیانو مړي په میدان پراته دي او خلک له ویرې منډې وهي. د سویش دې په نوم یو هندي سیلاني چې له دې پېښې روغ وتلی اسوشیټډ پریس ته وویل،
جب بھورا علاقے ساتھ بات چیت ہو رہا تھا تو تبھی
مجھ لدائی خلگو سر خبری کولی چی ناچا پا خلگو منڈی شروع کھڑی مجھ بار خطا سو زمر سر نجدی او ریستورانو در ریستوران مالک مجھ ٹول شپاش کسان دن نکڑو او دروازہ کولف کھڑا
چھے بندے تھے ہم چھے بندے کو ایک دم اندر گھسا لیا.
تر برید وروسته سلګونه هندي سرتیري پلګام ته تللي او د وسلوالو د لټون عملیات کوي. هند همدارس د پاکستان په وړاندې د اقداماتو په دوام په نوې ډیلي کې د پاکستان د عالي کمشنرۍ لوړپوړو ډیپلوماتانو او غړیو ته ویلي چې په وو ورځو کې دننه له دغه هیواد ووځي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل یو بهرنی سفر نیمه پریښی او پرون یې امنیتي غونډه دایره کړې ده. پاکستان دغه برید دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند لخوا د اندوس تړون ځنډول او ډیپلوماتانو ایستل غیر مسؤلانه او پاروونکي اقدامات بللي. په بیان کې راغلي دا اقدامات ښیي چې هند غمجنو پیښونه د سیاسي ګټو لپاره ناوړه استفاده کوي. پاکستان خبرداری ورکړی چې که هند اوبو تړون په یو اړخیز ډول لغوه کوي نو دوی به نړیوال حقوقي ګامونه پورته کړي. د ځینو هیوادونو مشرانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ضد غبرګون ښوولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هیواد یې د تراګرۍ په وړاندې د هند سره کلک ولاړ دی او د وروستۍ پیښې په خاطر له هند سره خپله ژوره خواخوږي او ملاتړ اعلانوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس چې له خپلې کورنۍ سره په هند کې برید غندلی او له دواړو هیوادونه یې د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو دا برید غندلی او تروریستي حمله یې بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې داسې پیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. کارپوهان هم وایي حالات د اوږدې مودې ترینګلتیا خواته روان دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوی و افغانان له پاکستان جرمنی ته انتقال کړي لغوه شوې دي. فرانس پریس خبری آژانس د خبره پرون د دغه وزارت د ویان سباستین فیشر په حواله کړې ده. یادی الوتنې د اپریل په 23 او 29 پلان شوې وې. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د اجباري شړلو د بهیر په چټکېدو سره دې خبرو دوی لا اندېښمن کړي دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوه لوتنې چې ټاکل شوې وه د اپریل پر 23 او 29 افغانان له پاکستانه جرمني ته ولېږدوي لغو شوې دي. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې دغه وزارت ویان سباستین فیشر د اپریل پر 23 د دې خبرې ترڅنګ ویلي چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې د افغانانو د انتقال لپاره بل الوتنه هم نه ده پلان شوې. فیشر د دې پریکړې له امله د الوتنو په پلان کې پیچلتیا او اداري ستونزې یادې کړې دي چې پکې د ویزو د بهیر وروستي کېدل هم شامل دي. په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 138 افغان کډوال د اپریل پر 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د اجباري ایستلو د بهیر په تیزېدو سره دې خبر دوی لا اندېښمن کړي دي. په اسلام آباد کې میشت د ښځو د حقونو یوه فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي:
آخرین ایمیل اخبار محمد از می پروسه
مسته ایمیل چې ماته د جرمني د کیسونو له بهیر راغلی زما د کورنۍ د ټولو غړو د پاکستان د ویزې کاپی رانه غوښتل شوی وي، نو که زه د دوی 2500 کسانو په ډله کې رانسم او بیرته افغانستان ته واستول سم زما برخلیک به څه وي؟ شکنجه، بند یا بالاخره مرګ؟
شکنجه یا زندان است یا مرګ است بالاخره.
یو بل افغان چې د ایم نغوړی نومې په راپور کې یاد شي وای:
ما خو کیس جرمنی دریم.
موږ د جرمنی کیس لرو او په اسلام آباد کې اوسو. کیس مخفل پړاوونه بشپړوي. موږ ته شپږ میاشتې وخت ټاکل شوی او 15 میاشتې تیر شوې. شپږمه یې پیل شوې خو تر اوسه هیڅ خبر نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل په 10 ویلي هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري که د اپریل تر پایه پورې له پاکستان ونه لیږدول شي ممکن له دې هیواده وایستل شي. د فرانس پریس د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیل راهیسې چې د بې اسناد او افغان تابعیت کارتونو درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوې، تر 22 نیټې له 1 لک زیات افغانان بېرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د فبروري میاشتې په ټاکنو کې د محافظه کار ایتلاف تر بریا او د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې په سخت چلند تر ټینګار وروسته د دې ایتلاف غړو د افغان کډوالو د انتقال د الوتنو د بندېدو غوښتنې زیاتې کړې او پر اوسنی حکومت یې د دغه بهیر د دوام په خاطر سختې نیوکې کړې دي. له کله نه چې طالبان په 2021 کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل، جرمني په بیلابیلو پړاوونو کې هغه افغانان چې له ګواښ سره مخ دي یا یې له جرمني ادارو سره کار کړی د هیواد ته انتقالوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 14 ویلي چې شاوخوا 2600 تنه زیانمنونکي افغانان چې ورسره جرمني ته د راوستلو ژمنه شوې په پاکستان کې د انتقال په تمه دي. او د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان بشپړ نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي. په جرمني کې د ځینو افغانانو لخوا له څو جرمي پېښو وروسته دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال موضوع له انتقادونو سره مخ ده.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د ماینونو د خطراتو په اړه یو رپورټ ته په افغانستان کې د ماین پاکۍ مؤسسه MDC خبرداری ورکوي چې سکل خای په دې واد کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه د دغې مؤسسې د مسؤلونو په خبره له پاکستان او ایران ستنېدونکي ډیری کډوال هغه سیمو ته ځي چیرته چې لا هم ماینونه شته. د ام ډي سي د ماین باقې د ماسته مشر شعبا کیمیا ازادي روړو ته ویل د افغانستان په 1200 کې شاوخوا 1200 مربع کیلومتر ځمکه لا هم په ماینونو ککړه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د افغانستان بیلابیل سیمو ته له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ورتګ د لړۍ له تیزېدو سره په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ موسسه خبرداري ورکوي چې خایسه کال د ځمکنیو ماینونو د چاودنو له امله د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه چې دا کډوال لوړو خطر لرونکو سیمو ته ځي. د دې موسسې مشر شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د 12 ولایتونو په 1200 کیلومتر مربع ځمکه کې لا هم ماینونه نشته. نوموړي وویل د دغه ماینونو له امله هر میاشت شاوخوا 50 کسان وژل کیږي او احتمال لري چې د ایران او پاکستان د کډوالو پر استنیدو او بیلابیلو سیمو کې د ځای پر ځای کولو سره د ماینونو له امله په تلفاتو کې زیاتوالی راشي. دی وایي څه وخت وروسته چې دا خلک خپلو سیمو ته ستانه شي تلفات زیاتیږي، ځکه چې د افغانستان ډیری سیمې لا هم ماینونه لري او دا تلفات به ډیری ماشومانو ته وړي. په 1300 ولسوالیو کې باید له سره سروي وشي، ځکه په دغه سیمو کې ډیری جګړې شوي دي او د ماینونو په ګډون له هر ډول وسلو نه پکې ګټه اخیستل شوې. نو ځکه ویلای شو چې په دې سیمو کې خطرات زیات دي او سروي هم نه ده شوي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې ایران او پاکستان له دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې او زرګونه کسان یې افغانستان ته ستانه کړي دي. د ایم ډی سی د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ وروسته له هغې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، په دې هیواد کې د ماین پاکولو پروګرامونو لپاره 70% بودیجه کمه شوې چې د ماین پاکولو پروګرامونو پلي کول ستونزمن کړي او د ماین پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې دوامداره مرستې ته بیړنۍ اړتیا ده. په ورته وخت کې د ماین چاودنې په وروستۍ پیښه کې چې د اپریل په 13 د بدخشان په زیبا کولسوالۍ کې وشوه، سیمه ییزو طالب چارواکو په وینا شپږو ماشومانو ته مرژوبله واړوله. په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قربانیانو عمرونه د 9 او 14 کلونو ترمنځ دي. د بدخشان ولایتي روغتون یو چارواکي چې نه غوښتل نومې د موضوع د حساسیت له امله خپور شي، هم په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې درې ماشومان مړه شوي او درې نور ماشومان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږدول شوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماینونو یو شمېر قربانیان وایي چې د بدن د یو غړي د لمنځه تللو وروسته اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د خوست ولایت یو اوسېدونکي شریف الله چې د لس کسیزې کورنۍ سرپرست او په ماین چاودنه کې یو پښه له منځه تللې ازادي راډیو ته وویل:
په خوست ولایت کې چې په پخوانی بدن مې د لاسه ورکړی دی، دا اوس هم زه داسې مریض یم چې غیر د هندوستان او د مابوزه تداوي نه کېږي. معاشونه نه لرو، اقتصادي وضعیت مې ډېر خرابه دی. نظام چې سکر وکړي ما د کور اسباب خرڅ کړی دی، کورنۍ ډېره په خفګان سره مخ ده.
دا په داسې حال کې ده چې دوهونه وړاندې د سر صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې ویل چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د ماینونو له امله 1540 کسان وژل شوي چې 1430 ماشومانو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې هر میاشت له 1550 ډېر کسان د ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله زیانمنېږي. په راپور کې راغلي وو چې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک په ماینونو کې له ککړو سیمو سره په یو کیلومتر کې ژوند کوي. افغانستان چې له لسیزو رئیسو په جګړو کې رئیسار دی، د جګړې ښکېلو اړخونو تر ډېره د بیلابیلو وسلو د کارولو ترڅنګ د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ځمکني ماینونه هم کارولي. طالبان چې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د جګړې یو لوری وو او تل د ماینونو په ایښودلو تورن شوی، اوس له نړۍ غواړي چې د ماین پاکونې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ورزو ترکیه ته چیرته چې لوی ښار استانبول پرون د 6.2 ریاکټر په کچه باندې یوې زورورې زلزلې لړزولې ده. د راپورونو په اساس باندې په دغه زلزله کې د استانبول د فاتح سیمې یو پخوانی ودانه هم لوېدلې ده او کڅام چې د دغه ودانې د لویدو په پیښه کې خلکو ته د اوختو ځانونو په اړه راپور نه دی ورکړ شوی، خو د استانبول د خاروړی د اعلان په اساس باندې لږ تر لږه 150 کسان په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ترکیه د حکومت په وینا د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.2 و. د استانبول اوسیدونکې لیلا اوجار وایي
ما له خپل زده کوونکو سره سپورت کوا چې سخت قانونو مې احساس کړل. په شلم منزل کې ژوند کوو، د ودانۍ وروستی منزل دی. تکان دومره زورور و چې موږ ولوېدو، نه پوهېدو چې څه شوی دی. دومره ویرېدلې وو چې فکر مو نه کوه چې زلزله ده.
د زلزلې ټکانونه دومره زورور وو چې د استانبول د نږدې 14 میلیون ښار له هسکو ودانیو ګڼو خلکو واټونو او پارکونو ته مخه کړه. تر اوسه د دې سختې زلزلې له امله د تلفاتو او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. استانبول چې نیمې په آسیا کې دی او نیم په اروپا کې، د اروپایي برخې یو شمېر دوکانونه له زلزلې وروسته بند شول. د دې زلزلې مرکز د سیلیوري په سیمه کې و چې له استانبول څخه لوېدیځ لور ته په 80 کیلومتره کې پراته ده. د ترکیې د طبي پیښو د ادارې په وینا دا زلزله تر مځکې لاندې په 6.29 کیلومتره کې وشوه. د ترکیې د ترانسپورت وزیر عبدالقادر اورال اوغلو وویل چې له لومړنیو تحقیقاتو چې په لویو لارو، هوایي ډګرونو، ریل ګاډو او فرعي لارو کې ترسره شوي دي، داسې ښکاري چې د زلزلې له امله څه زیان نه دی اوښتی، خو د یوه تن د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي چې هغه هم د زلزلې له ویرې له بالکون څخه ځان لاندې اچولی او ټپي شوی دی. د استانبول د والي دفتر ویلي دي چې د کومې ودانۍ د نړېدو راپور یې نه دی ترلاسه کړی. د دفتر په یو بیان کې له خلکو غوښتي دي چې هغه ودانیو ته مور نشته کیږي چې داسې ښکاري چې د زلزلې له امله زیانمنې شوي وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په اکسپانه کې لیکلي دي چې دای وضعیت ساري او د ولسمشر دفتر یو لارښود خپور کړی دی چې په هغه کې خلکو ته لارښوونه شوې ده که بیا د زلزلې ټکانونه احساس شي څه وکړي. د ترکیه په جنوب او د سوریه په شمال کې دوه کاله مخکې د فبروري په میاشت کې د 2.3 درجه په کچه زلزلې تر 55,000 د ډیرو کسانو ژوند واخیست او تر 1,000 ډیر ټپیان کړل. د هغې زلزلې له امله په 300,000 کسان بې ځایه شول چې یو شمېر یې لا هم په موقتي کورونو کې ژوند کوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشحاله د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو
بهر کې د پښتو او دری کتابونو یو شمېر افغان مینوال وایي د مطالعې شوق لري، خو له وطن ورته د کتابونو راوړل سخت دي. دوی وایي د کم وزن اجازه لري نو ستونزمنه ده چې ډیر کتابونه ځان سره راوړي. یو شمېر بارمیشت لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولای شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په ورکه ترلاسه کړي. د اپریل 23 پرون د کتاب نړیواله ورځ وه. د موضوع په اړه جزئیات په دغه راپور کې اوري چې د یوې بهرمیشتې افغانې په غږ پیلېږي.
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم، خو نشم راوړلی.
پالن کې میشت افغانه حنا پردیسوا نوموړي وایي کتابونه او مطالعې سره ډېر شوق لري. کله چې افغانستان ته ولاړ شي ځینې کتابونه له ځان سره راوړي، خو ډېر ځکه نشي راوړلی چې په خبره یې جامې او نور اړین توکي هم ورسره وي.
کابل ته چې لاړ شم زړه مې ډېر کېږي چې ډېر کتابونه راوړم، خو 40 کیلو وزن اخلارم او ډېر نشم راوړلی. کله 10 یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم دا خبره تاییدوي، وایي له بهره چې مسافر ورځي زړه کېږي چې ډېر کتابونه واخلي، خو د وزن د ستونزې له امله یې نشي اخیستلی. کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤول صادق صداقت ازادي راډیو ته وویل
دوی چې افغانستان تراسي کتابخانو کې ګرځي کتابونه ډیر خوښسي، خو د وزن په خاطر باندې چې دا موږ نسوړلې بیا یې فریج دي. د 2-3 ورځې مخکې هم دوه ملګری راغلی و کتابونه خوښ سول، بیا په دې خاطر ډیر کتابونه پریښول چې زموږ وزن زیاتیږي نه سوړلای.
خو یو شمیر بیر میشتي لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي دا ستونزه کرار په هوارېدو ده او اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په وره کې ترلاسه کړي. لیکوال او شاعر احسان الله درمل ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په ډیجیټل بڼه هم کتابونه اخیستلی شو چې د ځینو پلیټفارمونو له لارې لکه لولو، امازون او ځینې نور د کتاب پلورلو سیستمونه دي چې کتابونه لري او بنده کولی شي چې په یو کلیک کتاب کور ته راوغواړي او په دوه یا درو ورځو کې. البته ځینې پلیټفارمونه دي چې رالیږلو موده یو څه اوږده ده، خو ځینې شته چې په بیړني ډول هم لیږي.
کندهار کې کتاب پلورونکی صادق صداقت بیا وایي په ډیر کم شمیر سره کتابونه له دې لارې ترلاسه کیدی شي. داسې مهال چې ذوقونه مختلف دي او هر څوک به د خپلې خوښې او علاقې کتاب غواړي، د یادونې ده چې مخکې تر دې به د کتاب مینوالو او هم لیکوالو کتابونه د پوست له لارې ترلاسه کول، چې ډیری دا کتابونه به د پاکستان له لارې په ډیره ارزانه بیه نورو هیوادونو ته لیږل کیدل، ځکه چاپ چارې یې په پېښور یا لاهور کې ترسره کېدې. خو ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومند وایي اوس دا امکانات نشته، ځکه په خبره یې تر ډیره چاپي چارې هم اوس په افغانستان کې دننه ترسره کیږي.
خو په پوخا کتابونه زیات په پیښور کې چاپ کول، نو پیښور نو ډیر اقتصادي وو. په خارج کې کسان لیکوالانو کتاب به چاپ کول، مثلا هغه به ویل چې 100 جلده یا 200 جلده یا 300 جلده دا موږ ته راولېګا، نو به بدل ته ډیر ګران غورځي، حتی را چاپ نو په زیات لګښت په قرار راتللو، نو به موږ هغه د لاور د لارې لیګل، نو هغه به ډیر اقتصادي راتلل. نو اوس زیات پرنټینګ موږ دلته په کابل کې کوو.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا وکمنې دروسته په لومړیو کې ډیر شخصي کارګوګانو به هم بهر ته د کتابونو د لیکلو خدمتونه ترسره راکول. خو یو شمیر دوی او د کابل زینو کتاب لورونکو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو دا چاره هم اوس سخته کړې او محدودیتونه یې پرې لګولې دي. دوی وایي اوس چې کتابونه بهر ته لیږل کېږي، د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند کمیسیون اجازه باید ولري. د یادونې ده د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زینو کتابونو په پلور هم بندیز لګولی و. دغه وزارت په دې ترڅ کې د شاوخوا 400 کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه او ویلي وو چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو یو شمیر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي وو، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري او ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی. د اپریل 28 د کتاب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې دا ورځ مخکې تر ډیره د کتابونو د نندارتونونو په جوړولو سره لمانځل کېده او کتاب پلورنځیو به مینهوالو ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیولو، چې په دې ډول هغوی سره چې د کتاب لوستلو شوق لري خو د اخیستلو وسې نه لري یو ډول مرسته او همکاري کېده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس 21.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشمانو سره خواري نه خېش. اصلن کې د افغانستان خلک غریب دي، لویدل دي، زیات خلک لویدل دي. د سرکاري هسپتالونو چې د وجهت مثال مراجعه کوي یا حالت یې الته بیا خواري نو سره کیږي، الته وس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستای کار کیږي کوي وستانه ونه کیږي. د بودلک ولسوالۍ د عمومي هسپتال ته خپل ځو ماشوم وروړي، نو دا خو څلور ساعته یعنی ایمرجنسي سته. مونږ راغلی چې مریض وروړي مازګر دی ورته وایي جو فرمان اور نه درلو د رسمیت ختم شوی. اصلا کی چې وایستای بیا هم ارزای کار کی کچیر وایستنی یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشمان پر برابر قدر ویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان هر یو د بیغه ته نس کړلای بیا شکن د بیغه دی پر هغه باندې مثال دوغه نه پیسې چې انسان د پر سرمایدار نه پاس ورکړي دوغه نه پیسې غواړي دی په حکومت نه د سرک نه په دې کې خواري کې شجه در اوسه پور نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې شجه ده نه په شخصي کې شجه نه په شخصي خلکو په سرک سي ویږي یا په شخصي د وخانو په سي نه په سرکاري په سرک سي ویږي چا هغه مثال دی څوک په سرک کې چې ته د خلک سکی د ډاکټرانو په شي خوري نه خوري دا ډاکټران به وایي سړي یا غریب سړي کار کوي کنه کوي دا ډاکټران دا شخصي یا دی دولم بر شي خرسي کنه خرسي یا دی شي در خپل قیمت په لا خرسي کنه خرسي یعنی در وخت ډیر شان در وخت ډیر ګولي اوس همسته ولې ته حکومت خوري نه